په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د دغې ټاکنې هرکلی کوي او وایي هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. مخکې د چریدي خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلیب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. دا اعلان پاکستان ته د پومپیو تر سفر دمخه وسو. مایک پومپیو چې د محل په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان اړوند خبرو پوښتنه هیله ښودلې چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینی په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو با نفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې چې نن خبره سو راغلی چې دغه کسان د کابل ښار په 15 او 12 ناحیه او هم په پګرامي او پاغمان ولسوالیو کې مېکي په معنی شودلو د دولتي او نورو متنفذینو په ترور او په ویراچونکو فعالیتونو بوختول. د لمی له مخې د ملي امنیت عمومي ریاست څنګه ځواکونه دغه کسان له شمیر وسلو او مهماتو سره نیولې دي. تر دې یو ورځ د مخه وسلو والو طالبانو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د مړینې خبر ورکړ. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغې ولسوالۍ امنیه قمندان ضیاءالدین خوشنود وژل سو. د شهرک ولسوال محمد کبیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نښتې نن داسې مهال سوي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیړنیو حالاتو ادارې سره د برسته سوي غنمو د کاروان ملتیا کوله. د شغلې کبیری په خبره دا پیښه د کوراب لیلا په سیمه کې سوې ده او طالبان د په وینا توانېدلی چې د غنمو ډک څوار لس موټره له ځان سره یوسي. په دې اړه جزئیات ندی ورکړل سوي. په تهران کې د یوې پیښې په نتیجه کې درې افغان او درې ایرانی کارګر وژل سوي دي. د خبره د اسنا نیمه رسمي خبري اژانس کړی دی. د راپور له مخې د سه شنبې په شپه داس مهال د کسان وژل سول چې د څو پولیسي ودانۍ یو لفټ لاندې ولوید. د راپور پر اساس دا پیښه په چتګار سیمه کې سوي ده. د پیښې د دلیل په اړه تحقیقات دوام لري. سمجه خلاصه د رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د لمړني رسمي سفر په ترڅ کې پاکستان ته ورسید. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره خبرې کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزارت اسلام آباد ته د امریکا د 300 میلیونه ډالر مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ. پینټاګون ویل پاکستان نه دی توانېدلی په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو په ځپلو کې کافي اقدامات وکړي. اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. پومپیو د دې سفر په درشل کې هیله ښودلې وه چې د اسلام آباد او واشنګټن مانس اړیکې شېسي. په دې سفر کې مایک پومپیو سره د امریکا د پاوڅ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ټانفورد هم ملګری دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلیب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. حریت ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې ولسمشر اردوغان قرغزستان ته د رسمي سفر وروسته په الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریه حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر ادلیب بې باکانه بریدونه ونه کړي. ادلیب د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد یاغیانو په واک کې دی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د سوریه ځواکونه ادلیب ولایت ته نږدې د یو لوی برید لپاره راټول سوي دي. د بریتانیا څارنوالانو د دوو روسي وګړو پر وړاندې تورونه اعلان کړی چې د دوی په باور د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور د مسمومولو په قضیه کې شکل دي. دغو څارنوالانو د تورونو کسانو انځورونه هم خپره کړل. په بریتانیا کې د یوې تحقیقاتي ادارې لخوا په اعلامیه کې ویل شوي چې د کیمیاوي وسلې د کارولو او قتل د هڅې په ګډون په نورو جرایمو د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف تورنول په ښکاره ډول د خلکو په ګټه دي. اعلامیه وایي کافي شواهد شته چې دغه خبره ثابته کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 18مه نیټه د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسه او د ایران په اړه خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر ټرمپ به د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ د مشرانو د راتلونکي سرمشریزي پر مهال دا کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ناوخته د ټرمپ د دې اقدام اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه واخیسته. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د دغې ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم نن په اسلام آباد کې د هیواد له چارواکو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ باثباته وساتل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
او دا اکثره هغه افغانان دي، هغه افغان ځوانان دي چې په ناقانونه ډول په ایران کې هلته کار کوي، د کاروبار لپاره دوی تللي او اکثره اقتصادي کډوال دي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې د ایران پر مسلې پر بحث متمرکز به وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره 15 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه هم مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د مسؤلیت سپارل به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دغې ټاکنې ته خوشبین دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د زلمی خلیلزاد ځانګړي سلاکار په توګه له ټاکل کېدو سره هم مهال د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکنای وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه سي. خلی کلکانی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه هم معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان
هغه وایي نوموړی د افغانستان او سیمې په اړه کافي معلومات لري او هغه څوک دی چې تل د افغانستان او د سیمې په جریانونو کې ښکېلو. د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه درست معلومات لري، نو ښاغلی خلیلزاد کولای سي چې په سیمه کې د امنیت او سولې راوستو او له تروریزم سره مبارزه کې بریالی وي.
مبارزه با توریسم ادم موفق باشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبه پورس پاکستان ته د سفر پر مهال ویلی و چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان مسولیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی. خغلی پومپیو ویلی د امریکا د رهبری هڅه داده چې د افغانستان د اوربان او سولې پروسه زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمای خلیلزاد افغان الاصل امریکایی ده او د پاکستان له منتقدونو شمیرل کیږي. نوموړی له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډانفورد سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي ښاغلی خلیلزاد هغه شناخ چې له سیمې او افغانستان لري کولای سي د دغه هیواد په مسایلو کې مهم نقش ادا کړي.
د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې هغه لري بلدیت لري، سیمې د هېوادو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد د افغانان خوشبینه دي چې بالاخره دی د افغانانو سره هم خپل خصوصا د مصالحې په لاره کې وسیع ډیپلوماتیزم ولري او د سیمې د هېوادو سره هم خپل لیدنې کتلی ولري.
زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د افغانستان سولې د هڅو د دوام لپاره په دغه پوست په دنده ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې سوله او په دې برخه کې د پاکستان مرسته د خبرو د سر ټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره به په لیدنه کې ټینګار وکړي چې اسلام آباد په ځانګړې توګه د دغه هیواد نوی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د جګړې ختمېدو او سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب مو د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او افغان کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې واورېدل. مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي او دنده به یې دا وي چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او د ملي پخلاینې پر بهیر څارنه وکړي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی دغه ټاکنې ته خوشبین دی او وایي خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه هم جدي او چټکه شي. دغه راز د افغانستان د چارو سیاسي کارپوه شهزاده مسعود هم ویلي چې ښاغلی خلیلزاد هغه شناخت چې له سیمې او افغانستان لري کولی شي د دې په مسایلو کې مهم رول ولوبوي. اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د یو شمیر لویدیزو کارپوهانو نظرونه د خلیلزاد د ټاکنې په اړه راخیستي دي.
د چارو کارپوهان د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې پر پروسې د څارنې لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنې ته په تیره بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترینګلو اړیکو په رڼا کې په کوم نظر ګوري؟ د امریکا د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنا لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو جک پوړی چارواکی پر یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي، خو د هغه په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې اترې او د روغې جوړې پروسه پیلېږي شایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به له لرې څاري. د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه زاهد حسین هم د پاکستان په وړاندې د ښاغلي خلیلزاد د دریز په اړه د کوګلمن له نظر سره موافق دی او وایي په تیرو وختونو کې هغه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او ټاکنه به د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د هغه په وینا د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ترینګلتیا ته په پام یو لوری هم نه غواړي چې په بشپړ ډول اړیکې وشلوي، خو اسلام آباد ځان ډیر تر فشار لاندې احساسوي چې دغه اړیکې یوازې د افغانستان پر مسئلې پورې محدود شوي. د پاکستان د چارو دغه کارپوهی اساسي مسئله دا ده چې موږ غواړو د امریکا متحد ووسو، خو له یوه عزت او وقار سره. شاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ځانګړي استازي او په دې هیواد کې د امریکا د سفیر په توګه د دندې په محل او له هغه وروسته د چارو د یو کارپو په توګه په مرکو کې پر پاکستان انتقادونه کړي دي. نوموړي له آزادي رادیو سره په مرکو کې ډیر ځلې اسلام آباد تورن کړی چې د افغانستان په وړاندې تل دوه مخی سیاست مختوری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته په لاره هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې سپاره وو ویلي چې له پاکستان سره غواړي کړکېچنې اړیکې بیرته عادي کړي او دا د دې هیواد نوي حکومت ته یو فرصت دی چې دریز بدل کړي. پومپیو زیاته کړه موږ پاکستان ته اړتیا لرو چې د روغې جوړې په هغه پروسه کې جدي شکیل او له موږ سره مرسته وکوي چې په افغانستان کې پرمخ وړو. پامپیو د خلیلزاد د ټاکنې په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا به نوموړی د سولې د خبرو مشي او هم به په دې برخه کې په کابل کې د امریکا له سفیر جان باس او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره چې ویل کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو له استازو سره یې کتلي په ګډه کار کوي. پران کارپوریشن تحقیقاتی مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکي لوریل میلر چې تر 2018 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جکپوري استازي په توګه دنده ترسره کړې وای، د خلیلزاد ټاکنه به د امریکا لخوا د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. دا وای د سولې د ستونزمنو خبرو مختوړل یو استازي نه بلکې یو قوي چارواکي ته اړتیا لري چې په دې سطح د امریکا د حکومت له ملاتړ برخمن وي او هم ښه ډیپلوماتیکه تجربه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب مو د یو شمیر کارپوهانو نظرونه واورېدل. مایک پومپیو دغه اعلان له هغو خبر اعلان ته وکړ چې له ده سره پاکستان ته په سفر کې په الوتکه کې ملګری و. مایک پومپیو اسلام آباد ته رسېدلی، په اسلام آباد کې هم د دې هېواد له چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي. دا موضوع زما بل همکار رضوان مراد تعقیب دلته په سټډیو کې سره د مراد صاحب. مایک پومپیو خو اسلام آباد ته نن ورسید او ویل کېږي چې له یو شمېر چارواکو سره یې لیدنې کتنې هم ترسره کړې دي، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي.
مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له غرمې مخکې اسلام آباد ته رسېدلی و. لومړی د اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکایي چارواکو نه معلومات راغیستي و، ځکه د بهرنیو چارو وزیر په توګه لومړی سفر دی. د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره کتلی دي او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم کتلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د کتنې تصویرونه هم په خپل ټویټر پاڼه خپره کړي دي او لیکلي دي چې په مختلفو دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو سره د امریکا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده چې نن، ځکه چې یو ورځنی سفر یې پاکستان ته، د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجو سره وګوري، ځکه چې پمپیو سره په دې هیئت یا پلاوي کې هم د امریکا لوړ رتبه پوځي مقامات شامل دي.
مخکې داسې په راپورونو کې ویل شوي چې دی د لنډ وخت لپاره، یعنې د څو ساعتونو لپاره پاکستان ته ځي، هلته تم کیږي او له هغه وروسته بیا هند ته ځي. مخکې د پومپیو او د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د ټلیفوني مکالمو په اړه چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جزئیات خپره کړي وو، پاکستان یو څه په غوسه شوی و چې د تروریزم موضوع د دوی دواړو ترمنځ په خبرو کې نه وه مطرح شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې ودرېد چې د تروریزم موضوع مطرح شوی وه. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې 15 ورځې مخکې د امریکا $300 million مرسته پرې بنده کړله په پاکستان باندې. له هغې مخکې هم $500 million د روان کال په پیل کې بنده کړې وه. دغه فشارونو ته په پام سره، که څه هم تر اوسه پورې دوی د خبرو جزئیات نه دي راوتلي، خو پاکستان ډېر خوشبین نه دی دغه سفر ته چې هغه به وکولی شي. څه ویل کېږي
تر اوسه پورې؟ لکه څنګه چې تاسو نوري صاحب، د پاکستاني مقاماتو او په خپله د امریکایي هیئت د څرګندونو او د دې کتنو ډېر جزئیات نه دي برسېره شوي. اما د مایک پومپیو پاکستان ته په لاره ویلي چې ډېر زیات چیلنجونه د دواړو هیوادونو ترمنځ شته او کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او دا مسله او چیلنجونه حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت فقط دومره ویلي چې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې. شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو ته ویلي چې موږ به ورته د پاکستان ملي ګټې او غوښتنې وړاندې کړو او د امریکا غوښتنې به هم واورو چې هغوی څه وایي. یو نوی ډول، یعنی دا ښیي چې دوی آماده دي چې یو جوړجاړی له امریکا سره په اړیکو کې وکړي، څنګه چې پاکستانی میډیا دا خبرونه دا کوي. د ډونفرد خبرې، جنرال جوزف ډونفرد د امریکا لوی درسیز خبرې بیا رویټرز نقل کړي چې هغه اسلام آباد کې ګړي دي. هغه ویلي دي چې د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ده، له پاکستان نه زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي او له پاکستان سره زموږ د اړیکو هغه اندازه او ارتباط هم دې پورې اړه لري چې پاکستان څومره زموږ غوښتنې عملي کوي، په خاص ډول د افغانستان د سولې په مسله کې له طالبانو او حقانی نتورک سره د مبارزې په برخه کې.
بلې مراد، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل، پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې سفر کې د امریکا امریکا د پوز لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. د ډیر لنډ وخت لپاره اسلام آباد ته ځي، له هغه وروسته به هند ته ځي او په هند کې به هم د امریکا د بهرنیو امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له هغه سره یو ځای کیږي. کله چې له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات په ډاګه شول یا رسنیو خپاره کړل، هرومرو تاسو له هغه خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 2 میاشتو کې نږدې 15 لکه افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي. د وزارت د رسنیو د برخې اصلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته په راستنه شوو کډوالو کې زیاتره هغه ځوانان او کورنۍ دي چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان حکومت له بهرنیو هیوادونو نه د راستنه شوو او راستنېدونکو کډوالو لپاره هیڅ پروګرام نه لري چې دغه چاره به په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه لا پسې ډېره کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپورټ کې وري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال پیل رئیس لکونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې د تیر کال د همدومره مودې په پرتله 350 سلنه لوړوالی ښیي. د دې وزارت رسنیز سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بیرته راستنه شوو کډوالو کې زیاتره اقتصادي کډوال دي.
د تیر کال په پرتله 350 سلنه ایران څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې کچه لوړه شوې. تیر کال په همدغه موده کې 2,10,000 تنه زمونږ هیوادوال له ایران څخه هیواد ته راستنه شوي وو او دا اکثره هغه افغانان دي، هغه افغان ځوانان دي چې په ناقانونه ډول په ایران کې هلته کار کوو، د کاروبار دپاره دوی تللي وو، اکثره اقتصادي کډوال دي.
ښاغلی میخیل وایي افغان کارګر د ایراني تومنو د نرخ د ټیټېدو او اقتصادي ستونزو له امله اړ کېږي چې په خپله خوښه ایران پرېږدي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونه او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشتي چې نږدې 1 میلیون د کډوالۍ کارتونه او 450,000 نورې بیا پاسپورټونه لري، خو د دغه وزارت په خبره نږدې 1 میلیون نور افغانان بیا پرته له قانوني اسنادو په ایران کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو په شمېر کې 2 چنده زیاتوالی راغلی او ښایي پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې دغه شمېر تر دې هم زیات شي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې خان زمان مدبر وایي چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو نه د افغان کډوالو راستنیدل به په کوردن نه د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لامل شي.
برگشت بیرویه و
دی وایي له ایران نه افغانستان ته د زیات شمېر افغان کډوالو راستنېدل به په کابل او نورو ولایتونو کې د بیکارۍ، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د زیاتېدو لامل شي او له بده مرغه دغه بهیر به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. ښاغلی مدبر وایي افغان حکومت له بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري چې له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه مخ په زیاتېدو ده. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سلاکار بکتاش رویش بیا په دې برخه کې د یو لړ پلانونو او پروګرامونو خبره کوي. وایي چې حکومت هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د سرپنا او کاري زمینو برابرولو ته ژمن ده. د ښاغلي رویش په خبره دغه وزارت د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت سره په ګډه همکارۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې کړي سو افغانانو ته په خپلو هیوادونو کې کاري زمینې مساعدې کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 8 میاشتو کې نږدې 15 لکه افغان کډوال چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي وو بیرته هیواد ته ستانه شوي. له هغه هیواده چې په دې وروستیو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د نورو مسایلو تر څنګ د امریکا د بندیزونو هم ډیر فشارونه پرې راوستي دي او د دې هیواد ملي پیسه تومن د ډالر په وړاندې ډیر رالوېدلی دی. یو علت هم چې په دغه هواده افغانان بیرته افغانستان ته ستنیږي هم داده. په افغانستان کې هم په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ باثباته وساتل شي. نن په کابل کې د کابل د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 4 اویا افغانۍ تبادله کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په اړه ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې رضوان مراد اوروي.
د افغانستان بانک رئیس وایي مختلف اقتصادي عوامل دي چې په نتیجه کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان ناپایداره اقتصادي وده، د صادراتو اندازه او په سیمه کې روان سیاسي او اقتصادي حالت د دې سبب شوی دی چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شي.
مسئله سطح تولید و رشد اقتصادي یک شوه ده.
د یو هیواد د تولید سطح او اقتصادي وده او د سوداګرۍ د بیلانس وضعیت د پولي واحد د باثباته پاتې کېدو لپاره مهم دي. هر څومره چې د یو هیواد د سوداګرۍ کسر محدود وي، هغومره پولي واحد باثباته پاتې کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ټیټ دی او همدې ته په پام سره دا ډیره ګرانه ده چې د افغانۍ د باثباته کېدو خبره وشي. دا نوموړي په وینا افغانستان له بده مرغه ډیر لوی مالی کسر لري چې دا د افغانۍ د باثباته کېدو مخه نیسي. د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته په اشاره ویل چې بے له شکه په سیمه کې دا وضعیت د افغانستان پر اقتصاد او د ډالر په ارزښت اغیز کوي. خو د خاغلی صدیق په خبره د افغانۍ په مقایسه ایرانی ریال او پاکستانی کلداری خپل ارزښت زیات بایللی دی. نوموړي ویل که څه هم د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، خو په اسعارو کې دومره بدلون د عامو خلکو پر ژوند کوم مستقیم تاثیر نه لري. د افغانستان بانک رئیس د افغانۍ د باثباته پاتې کېدو لپاره د پاکستاني کلدارو د استعمال د مخنیوي لپاره د جنوب او ختیځو ولایتونو د مقاماتو او مدني فعالانو هڅې وستایلې او په خبره د هڅو ډیر مثبت اغیز لرلی دی. د افغانستان بانک رئیس په داسې وخت کې د افغانۍ د ارزښت او د هغې مخته د پرتو ستونزو په اړه څرګندونې کوي چې د کابل د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 4 اویا افغانۍ تبادله کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 او 28 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د امنیت شورا د یوې غونډې مشري په خپله وکړي. حاضر زمه د امنیت شورا مشري د امریکا په غاړه ده. عموما د دې شورا غونډې نن سبا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي کوي، خو ترامپ د یوې ځانګړې غونډې مشري کوي. ځانګړتیا په دې کې ده چې دا غونډه د ایران پر سر بحث ته ځانګړې ده. تفصیل یې اسمت سروانه اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي د سه شنبې په ورځ وکړه. امریکا حاضر ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلي د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر پر ایران نور فشارونه راوړي. دی خبریالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې که موږ دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلی شي. دی همداراز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو، نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو آزموینو ته توجه وکړي، که هغو نیول شویو وسلو ته پام وکړي چې ایران یې حوثیانو ته ورکوي، دا ټول کارونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمې ته خطرناک دي او دا ټولې هغه چارې دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي. امریکا وروسته له دې چې د تیر اګست په اومه نیټه پر ایران یو اړخیز سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا دغه راز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنې د نومبر 15 ضرب العجل ټاکلی دی. اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی، خو د رواني اونۍ په پیل کې جاپاني رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي. ایران ویلي چې د امریکا له لورې پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
د مازیګر څلورمې بجې شوې. فریبا ظاهر ته باور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سلاکار او ټاکل سو. مایک پامپیو چې د محل په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان اړوند خبرو بوختی، هیله شوه چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یو ولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغې ولسوالۍ امنیه قمندان ضیاءالدین خوشنود ووژل سو. په تهران کې د یوې پیښې په نتیجه کې درې افغان او درې ایراني کارګر وژل سوي دي. د اسنا نیمه رسمي خبري اژانس تر راپور له مخې د سه شبې په شپه داسې مهال دا کسان وژل سول چې د څو پوړیزې ودانۍ یو لفټ لاندې ولوېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د لومړني سفر په ترڅ کې پاکستان ته رسېدلی دی.
یوسف خانزادران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان غوره لیگ ای پی ایل ټول لوبډلې واخیستل شوې. د پنځو لوبډلو د پلور لړۍ په پایله کې پاتې درې لوبډلې هم وپلورل شوې، چې له جملې یې د کابل لوبډله د مورلی سپورټس، د ننګرهار لوبډله د پس کیپیټل او د کندهار لوبډله د ایس بی سپورټس له لورې وپېرل شوې. له دې وړاندې د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډ ریمن کمپنۍ له لورې اخیستل شوې وې. د دې سره د پلور دا لړۍ داسې پای ته ورسېده چې پنځه واړه لوبډلې بهرنیو پانګوالو او کمپنیو د افغانستان غوره لیگ ای پی ایل د لومړي پړاو لوبې د روان زیږدیز کال د اکتوبر په 15 پیل او د یادې میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د لوبغاړو د پلور مراسم هم ممکن راتلونکي اونۍ پیل شي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د آسیایي سیالیو لپاره د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل شوه. د فوټبال فدراسیون دویم مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي به ډېر ژر د 2013 میلادي کال آسیایي ملتونو سیالیو لپاره مالیزیا ته ولاړ شي. د آسیایي ملتونو د 14 کلنو فوټبال جام سیالۍ د مالیزیا په قربتوب د روانې سپتمبر میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. افغان 14 کلنه لوبډله په ډی ګروپ کې د اوټاکل شوي چې له عراق، کوریا او استرالیا سره سیالۍ سره کړی. له کلونو انتظار وروسته د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غوراوي لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی د دغه هدف لپاره سیالۍ په ډیر فنی شکل دوه اونۍ وروسته په کابل کې پیل شي. د معلوماتو له مخې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې لپاره لسګونو لوبغاړو څخه لس نجونې او څلوېښت هلکان د ملي لوبغاړو په توګه ټاکل کیږي. د دغه هدف لپاره له نږدې 20 ولایتونو څخه ځوان افغان لوبغاړي په غوراوي سیالیو کې برخه اخلي چې څلور ورځې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د ښځې د تېښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروگرام میلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپ دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف سره
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتي د موریت په دی او اخر کې زمونږ ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې انجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف همغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېرې زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې انجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ځان ته یو داسې ژوند ځان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده انجونو فری ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا انجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم انجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دې چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چېرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه تفتیش نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفرو چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو، 21 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلون کې باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري د کار زکه چې اکثرا کله چې خزیه انجنیر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي نو دی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې کومو تښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر سي یعنی زموږ وضعیت ښه سي در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوې نه ده بلکې ډېره زیاته بده شوې یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده ښه سوی نه ده بلکې بدتر سوی هم ده لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کېږي مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي یعنې بې سرنوشته پاتې کېږي لکه څنګه چې صرف په تېر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي د امن په کورونو کې ساتل کېږي اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کېږي او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کېږي خپل فامیلونو سره یوځای کېږي هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبور کوي چې دا خپل یو ډیر اساسي تهدید دوی ته شمیرل کیږي او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایم باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایم لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنۍ تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنۍ تښتي بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
دلانا فیصلہ ہوا منگولا وقت دشری
پوہنا
اساسی
حقنا آزادی ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب د ورستي پښتني پټوګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي او په تیر کال کې یو سل اته مورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راجع شوی دی چې لدی یو سل اته موردونه درې اتیا مورد مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړې ده په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله، او 25 مورد نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیې لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلې دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیې کمې درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیې موږ درلودلې، کاپیسا نه شپږ قضیې، سبتي سوي په ګریسوي، بامیان 4 قضیې، لوګر ولایت نه 3 قضیه، د کندی نه هم 3 قضیه، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیه مونږ ته راغلی دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسي کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم د دغه پاساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه ک دوی چې ا دې ته ارسي چې فرار وکړي ک کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسوي چې فرار وکړي، او سنوشته هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي، او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نسي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغه سي یو فضا په کورنو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، ورونه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نسي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو، او کوشش کوو اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو، او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونسي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. کده خټو په کورونو کې اوسېګو، خو په خکلو خکلو زرونو کې اوسېګو. درنو دوستانو، نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو. د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیږي؟
انسانانو ته سموت څخه راووتل د ځان لپاره د جنګوري د جوړولو تابع ونیول. هغه چې لومړی پلا په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورون را جوړ کړ.
د خاورو او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ ارزښت لري.
د یو مملکت هویت دی، د دې هغه ارزښت زښت زیات دی. تاریخ په چی کې معلومیږي؟ په همدغه ساختمان کې.
هغه خلک چې په خامو کورونو کې ژوند کوي پاړې سوای
تازه هوا د خټو کور چې وی ګوري، یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه د ټول د زینه وزي.
نن هم دا موضوع سیرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، انسان د خټینو کورونو له جوړولو څخه مخکې پس مسو او غارونو کې اوسېده. د وخت په تیریدلو سره یې چې ژوند تر یو حده پرمختګ وکړ، له لرګي اوسخه کورونه ورغول. ورو ورو په دې فکر کې شول چې له خاورو څخه سرپناوی جوړ کړي. بیا همغه و چې خټین کورونه آباد شول. د خټو، پخسو او خامو خښتو څخه جوړ کورونه هسې عادي کورونه نه وو او نه هم اوس دي. خټین کورونه د تاریخ یوه برخه جوړوي. د خټو کلاوی او کورونه په کلیو باندې کې ډیر لیدل کیږي. اکثره یې ډیر په ښکلي بڼه جوړ شوي دي. لوړ دیوالونه، ښایسته برجونه، بالاخانې، سرچې، بمبوټۍ، هر یوې ته د لرګیو دروازې، په دروازو کې زنځیرونه او د اوسپنې زیړې حلقې، په جریبونه حویلۍ، په حویلۍ کې بیا رنګارنګ ګلان، ونې او شنه بوټي، هغه څه دي چې د پخوانیو نسلونو خوږې خاطرې رایادوي. د خټینو کلاو خاورین خړ رنګ انسان ته د پلار نیکه تیر یادونه ذهن ته راولي. ښایي دا خبره راسره ومني چې د ژوند کومه ښکلا او هوساینه چې په پخوانیو خټینو کورونو کې نغښتې، په بلند منزلونو او مفشنو اپارتمنونو کې نشو پیدا کولای. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله زدران وایي چې په افغانستان کې لومړني خاورین کورونه د آریایانو لخوا د امو او بلخ سیند ته نږدې جوړ شوي دي.
تر هغه مخکې انسانانو په ځنګلونو او د سیندونو په غاړو کې ژوند کاوه. هغه په لوړو ځایونو کې، غرونو کې، په سمڅو کې ژوند کاوه. د کندهار شمشیرغار او د هلمند د سنګین په کوترغار، دا غارونه چې اوس په مختلفو نومونو باندې یاد سوي دي. بیا کرار کرار انسانانو د سمڅو څخه راووتل، د ځان لپاره یې د جنګوري د جوړولو تابعا ونیول. نو هغه و چې لومړی پلا په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل، په خټین شکل دوی د کورونو را جوړ کړه، چې لومړی خو دوی د کیړو، د خاشو، د دې څخه کوټل جوړولې. بیا هغه چون د طبیعي آفاتو په نتیجه کې له منځه تلله او کله بیا هم اور واخیستې ټول به وسول. بیا د دې دپاره پر دغه کوډولو باندې خټې واچولې، په خټین ډول یې د دوی د مضبوطوالي وساته. کره کره دغه شکل دوام کاوه. دیوالونه یې پلن کړله، هغه و چې کرا کرار یې د خښتې پخولې او چو چونه د هغې څخه په استفادې باندې بیا ډېر موډرن کورونه جوړول. تر اوسه پورې په افغانستان کې خټینو کورو هغه خپل اصالت او ارزښت او درنښت ساتلی دي.
خام کورونه له خښتو، خټې او لرګیو څخه جوړیږي. هغه کسان چې کور یا کلا جوړوي، ساختمانی نقشه دومره په پام کې نه نیول کیږي. په افغانستان کې په 1301 هجري شمسي کال کې د ودانیو لومړنی قانون صادر شو. د هغه قانون اصول داسې و، کوم کسان چې په یو کال کې د کور د جوړولو لګښت برابرول شي، ځمکه یې په ویډیا ډول ورکول کېده. خو شرط دا و چې کور به په نقشه جوړوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد طایب الکوزی وایي چې د ته اوس هم د خامو خټو کورونو کې اوسېدل ذهني آرامښت ورکوي.
کابل چې د دېرش کالو ناو خو وګورې، دلته ټول د خټو کورونه ول. دغه اوس هم د ارت شاوخوا ته کورونه چې ته وګورې، یا دلته دوکانونه وګورې، اوس هم په پخوانیو خټو باندې، په پخواني سیستم باندې جوړ دي. بهترین مثال یې د هغه ده جاده. دا کورونه هغه کورونه چې دغه وخت د غټو غټو خلکو کورونه ول، د وزیرانو کورونه ول، هغه پخوانۍ غټې دروازې، لارونه، کشتونونه، د دنیا په ټولو شیانو کې چې طبیعي شی هغه کې خوند زیات دي. کلي ته چې لاړ شي، تازه هوا، د خټو کور، د منګي اوبه، او هغه پخوانی د ټوټو سترخانونه، غټې کوزې، چلمچی، چې وی ګورې، یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه دې ټول د ذهنه وځي.
کله چې پایتخت له کندهار څخه کابل ته انتقال شو، خټین کورونه دوه یا هم درې منزله داسې رغېدلی و چې یوه احاطه یې درلوده. په یوه دیوال کې به یوه لویه دروازه وه. دا دروازه به بیا په ډېره ښایسته بڼه په سرو او شنو رنګونو ښکلې شوې وه. په کابل کې یوه سیمه چې لا هم په پخواني شکل پاتې ده، هغه زوړ ښار دی. زموږ همکار فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې. د خامو کورونو په کوڅو کې د داسې کور له خاوند سره مرکه کړې چې خام کور یې د پاخه کور په څیر ښکلی کړی. ورته غوږ شئ.
قدرمن دوستانو، د کابل ښار په زاړه ښار کې دلته چې اکثره د خامو خټو کورونه جوړ دي، په دوی کې یو شمیر بیا دومره ښایسته ډیزاین سوي چې کله سړی دننه کور ته ننوځي نو هېڅ دا احساس نه کوي چې دا به د خامو خټو کور یا به دا د پښتو باندې جوړ سوی کور. مخکې له دې خبرې پیل کړو خپل نوم دې راته وایه.
سلام علیکم، زما نوم محمد ده، د مرادخانې دوهمې نایي اوسیدونکی یم.
هغه کور نه دي چې دا خام دي په حساب خامه چې ورته وایي، سره له دې چې په نور ښار کې کورونه پاخه جوړ سوي دي، علت یې څه دی چې تر اوسه په هماغه پخوانۍ بڼه پاتې دي؟
دولت وایي چې دا پخوانۍ آثار عتیقه ده، دا باید هماغه سابقه هغه باندې پرېښودل شي چې وران نه شي، نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي، خښته مصاله هر څه بنده دلته.
که د کور پاک له پوښتنه درنه وکړم، اوس پوهېږي چې مثلا دغه دیوال د څو متره ده، بیا دغه چات کې څه کار سوي دي راته ویلی شي څه؟
هو ولې نه شم بله، دا شپږ متره اوږدوالی لري، درې متر سوری ده، او چت خو اوس ګوري چې مساته ده، مساته پاس باندې لرګی ده.
په څومره وخت کې دا جوړ سه؟ آیا خټه هم څه رقم جوړه کړه؟ په کلیو کې خو معمولا په آسو باندې خټه پخوي، یا په غویانو باندې خټه پخوي، یا نارینه په پښو پخوي، بیا هغه کور جوړوي که نه؟ دا خو ښار ده، دلته تاسو له څه نه کار واخیسته؟
دلته خو هغه خامې خښتې وو چې موټر راوړو، موږ په ډېر مشکل ده، کوڅې ډېر واړه دي، موټر نه شي راتلو، سړک نه کراچۍ راوړو دلته. خټه پخول هم والله هغه په پخم پخول، ځکه غورګل پاس دیوال خو پخ صحیح نه ده، هغه ضرورت نه شته چې په غوا یا په نفر باندې هغه کو.
په کلیو کې بیا ځینې داسې کلاوې هم شته چې په سلګونه کلونه ورباندې تیر شوي، خو بیا هم د کلیوالو سربناوې دي. د ننګرهار اوسیدونکی زکریا ملاتړ وایي چې د په داسې کور کې اوسیږي چې څلور پنځه سوه کاله وړاندې جوړ شوی، بیا هم فرشتې مرسل ته غوږ شئ.
د کلاګانو ډولونه راته وایي چې آیا ټول به یو ډول ساده جوړولې، رقم رقم به وي، څه رقم به وي؟
ساده کلا هم جوړیږي، داسې کلای چې هغه دیوالې وکړي هغې له ګلبور وي خوی راځي، بیا دروازې طرف له لرګي راوباسي، بیا په هغې باندې څه داسې ډیزاینونه پکې جوړوي، ښه ښکلي دغه. حتی بعضې په څلورمه پنځمه شپږمه داسې چې لږ جګ شي بیا هغې کې سوري کوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا کلا ځکه ډېر وخت عمر کوي چې ښې مضبوطې جوړېږي، کلکې جوړېږي، که بیا هم دغه د تاسو د خپل کور هغه اصلي علت راته وویل چې څلور سوه کاله دومره جنگونه تیر شول، دومره طبیعي پیښې، څنګه په خپل اعلی تماس ولاړه ده؟
درې ګزه سور دی کنه، دا درې ګزه سور د کلا ډیر دغه دی کنه، اوس خو کلا یو ګز سور کوي کنه. زمونږ د مشرانو بویل چې د دې کلا د خټې په پلانو پخ کړی دی، یعنی هغه وخت پلان دلته و.
د یو شمېر کسانو په باور خټین کورونه د پخواني فرهنګ د ژوندي پاتې کېدلو لامل ګرځي، نو باید ورته د قدر په سترګه وکتل شي. اکثره کسان که څومره هم شتمن وي، بیا هم د خټو کورونو کې اوسېږي. د شاه امان الله خان په وخت کې یاد شاه اروپایي نقشې هم دلته وکارولې، له فرانسې نه یې انجینران راوغوښتل چې د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي، خو بیا هم اکثره خلک په خټینو کورونو کې اوسېدل. دا چې اوس عام خلک کوم کورونه خوښوي ورته بغوک شو.
بعد دغه د خاورې کور مخوي تکه تکه وایم، یو پلو کې مار وځي، یو پلو کې لړم وځي، بل پلو کې بل شی دی، ما خپل خو ښه بله خوښي ښه جای وي چې ښه بلند منزل وي، ښه ډپ ډپ.
نمې فضل رحمان علي زید د غزنی ولایت اندړ ولسوالی. تر دغه مفشان او تر دغه مدرن کورونو ځکه هغه خري سره سره طبیعت کې جوړ شوی دی، کتم دم طبیعت جوړ شوی دی، هغه د انسان هغه په اصطلاح دی فرهنګ او د پخوانی کلتوري او برخه جوړوي، خپل هغه نکوبان او کار پکې کړی دی، نو په خاطر باندې هغه ډیر زیات خوښیږي مې نه لکم سره لرم.
انجینر نعیم واحدی وایي چې په تیر یو کال کې په سلګونه غ خام کورونه ترمیم کړي چې په پخواني بڼه رغېدلی وو. زموږ همکار فرشتي مرسل مرکه ورسره کړي، تاسې اورېدو ته رابولو.
کله چې راته وایي چې دغه خټین کورونه بدون افغانستان نور په کومو هیوادونو کې دي؟
په ټول دنیا کې مکمل د خاور نه جوړېده، خصوصا افغانستان کې زیاتر اوسه پورې خلک هغې نه استفاده کوي. ډېر کورونه دي که چېرته مقایسه وکړو د کانکریټ نه لسها چنده اول دست محلی مواد دی، دویم دست آسان جوریگی، دریم ده حرارت، یعنی ده زایات حرارت دنه نه بانده طرف نه ده حرارت انتقال دیر کم دی. مون پا بامیانه که جور کرده، پا لوگر که، پا خوست، پا نورستان، پا نور طول ولایاتو که خلق زیاد علاقه منده چه دمدغ ده خاورو نجور که چلستون پا باخ که مکمل تشنابون د رستورانتونه دی او تاکونه مکمل د خاورونه د رام ارت نه مونږ جوړ کړل
په حساب خامه جوړ شوی
خامه جوړ شوی دی د خاورونه استفاده شوی دی
خو به خلکو چې کورونه جوړول د کلا په شکل باندې بیا بغت برج ورکاوه د کلا دیوال بم ډیر غټ و منځ کې به کوټه بلخانی اوس څومره تغییر و بدلون پکې ویني
فل حال خلک ته نوې جوړوي دو قسم دی یو دا چه زن خلق تجملی خلق دی اگوی اماغ استاندرد اماغ پخصه اماغ قبل قلا ارشه چه جوری ده اماغ پشکل جوری ام دیر کلی رازی او نور خلق اقتصاد دونه خنه دی اطراف تا چلار شو ال تا طول ده پخصه جور کرده و لکس پا که فرق دونه دی ده پخخ ده لرگی پخزای دوی لکه بانکس یا گادر هم کانکریت هم کولیسی
پا تاریخی لحاظ پا فرهنگی لحاظ آقا پخانه کلاوی چرا پختون رقی دلیوی چوم را ارزخت لری؟
آقا خواب داد خو دست دهی چه دی یه مملکت هویت ده دی آقا ارزخت زخت زیاد ده که چرا تاسو هرات تلار شویم پس زرها و کل آبداتی تاریخی کرون دی چه اوز فلحال ده پی وی سی گدام جور شویده دیوالونه مکمل لمن زوری کوشش وکړه د دې هویت حفظ کو ذهنن مونږ باید آماده شو چې خپل تاریخ ته وګورو او تاریخ ساتنه وکړو تاریخ په چی کې معلومیږي په همدغه آبداتو کې په همدغه ساختمان کې
مارایا زما حق
نیوان درسوالی مواد پرون درس خلاصی بیدی
مونده میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا که در اینجن دیده با کمیسون
د نظام د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره زنگره خبروانه
د دوشنبه او جمعه پورد رو لازادی رادیو